ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. ساعت 4 بجې شوې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیه غونډې ته یو نوې طرحه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، لومړی احمد تکل د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د امریکا استخبارات وایي ک امریکایي پوځیان د ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستان اوزي، نو ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د هلمند د سنگین ولسوالۍ امنیه قمندان په یوه نښته کې وژل شوی. او په پام کې ده چې ایران او چین نن د 25 کلونو لپاره یوه دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا استخباراتي چارواکو د جو بایدن ادارې ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستان ووزي، نو ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړی. د چارواکو ویلي که طالبان افغانستان په زور ونیسي، نو القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې سره منظمه شي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې امریکایي چارواکي د دې راپور له اورېدو وروسته اوس د دې نظر پلوي کوي چې امریکایي سرتیری د مې د لومړۍ نیټې له مهلت ورهاخوا هم په افغانستان کې پاتې شي. امریکا له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د سږني کال د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکایي ځواکونه له ټاکلې مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي، نو بریدونه به پرې وکړي. د هلمند امنیه قمندانۍ په یوه نښته کې د سنگین ولسوالۍ د امنیه قمندان عبدالمحمد سروري د وژل کېدو خبر ورکړی. د هلمند د امنیه قمندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې سروري تېره شپه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو.
دښمن د سنگین ولسوالۍ پشپش سوې ولسم شاره کنډک باندې تاجمي حمله کړې و چې متاسفانه په یاد نشته کې د سنگین سرپرست قمندان په ګډون درې تنه پولیس شهیدان شوي دي او دوه تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد په بیګانۍ نښته کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د دې ډلې د 2 نورو وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم وکړه. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په هلمند کې د تېرې شپې په جګړه کې له 100 زیات افغان سرتیري وژلي دي. د میدان وردګو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو 11 ملکي وګړي برمته کړي دي. د میدان وردګو د امنیت قمندانۍ ویان حاجي محمد هوفیانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې ځینې برمته شوي کسان بیرته خوشي شوي دي.
تقریبا 11 نفر جاوید او د مرکز میدان وردګ او په دغه مارکیټ کې 11 نفر دوی تک کده کړی و. طالبانو بیا یې 3 نفر بیرته خوشي کړی و.
ښاغلی هوفیانی وایي دا ملکي وګړي دوه اونۍ مخکې برمته شوي وو، خو د ده په وینا یو شمېر یې تر اوسه هم له طالبانو سره دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې ایران او چین نن د 25 کلونو په مخه د همکاریو یو دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. د دې موافقې جزئیات نه دي افشا شوي، خو تمه ده چې د ایران د انرژي او تاسیساتو په بیلابیلو برخو کې د چین پانګونې به پکې شاملې وي. چین د سوداګرۍ په برخه کې د ایران لوی شریک دی. د ایران د اومو تیلو مهم بازار چې د امریکا د بندیزونو له کبله سخت زیانمن شوی هم چین دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن وویل چې په دې موافقه لیک کې سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیک موارد شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې دا موافقه به تهران ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په ترڅ کې لاسلیک شي. وانګ یی پرون ماښام تهران ته ورسېد. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28 د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته. د میانمار یا برما د پوځي حکومت د واکمنې ډلې مشر جنرال مین اونګ هلاینګ د دې ورځې په مناسبت د وینا پر مهال روسیا د میانمار نږدې ملګری وبلله. هغه په دې ټلویزیوني وینا کې همداراز د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د روسیې مرستیال دفاع وزیر الکساندر فومین له مینګ اونګ هلاین سره له لیدنې وروسته په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې پوځي شورا واکمنه شوه پرله پسې اعتراضونه روان دي. پرون د فعالانو یوې ټولنې اعلان وکړ چې په دې اعتراضونو کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. او برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېره یې بې سارې کچې ته لوړه شوې ده، د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پرون د مارچ په 26مه د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یوه ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3650 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جنوبی امریکا د هیواد پرون د دې مخکې په کورونا وایرس د اخته کسانو څخه باندې 100,000 نوي موارد ثبت کړي وو. د ویرونکو شمیرو برازیل د دې وبا د سرایت په مرکز بدل کړی دی. برازیل خپل کاندید واکسینونه داسې مهال اعلانوي چې د کورونا وایرس د یوې ډېرې ځانګړې ساري بڼې د مخنیوي هڅه کوي. په برازیل کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر 300,000 کسانو ته رسېدلی چې د متحدو ایالتونو له نږدې 5,500,000 مړینو وروسته دوهمه لویه شمیره ده.
خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د آزادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12:00 او په یوشمه شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیې غونډې ته یوه نوې طرحه وړاندې کوي. امنیتی چارواکی وایي د هلمند په سنګین کې امنیتي ځواکونه او طالبانو ته مرجوب لیاوشتي.
د سنګین ولسوالۍ پشپش سوې ولسم شاره کنډک باندې تاجمي حمله کړې و چې د افغان ځواکونو د کلک برګون سره مخ شوي وو.
د میدان وردګ ولایت چارواکی وایي طالبانو 14 ملکیان برمته کړي. د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ د روغتون لپاره ودانۍ جوړه شوه.
یو خدای غره دلته فاصله ډیره زیاته محدوده و، د مریضانو د بستر خونه ډیره وړې وي، بعضې سامان نه و چې موږ سره وو، امکانات نه و چې په اتاقونو کې ځای په ځای کړو.
افغان تاتاران د خپلې ژبې د راژوندي کولو لپاره هلې ځلې کوي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پاتره ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد وای په دوحه کې پر روانو بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی دی. ښاغلی دین محمد نن آزادی رادیو ته وویل د دوحه په خبرو کې هر ډول پرمختګ به د نورو خبرو لپاره ګټور تمام شي. په ورته وخت کې په دوحه کې د افغانستان حکومت مذاکراتي ډله وای له ایجنډا سره سم د دوړو لورو ترمنځ مذاکرات روان دي. طالبان هم دغه خبره تاییدوی. نور حال پدی راپور کی
که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې پر بنسټ له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې، خو د امریکا نوی ادارې او متحدینو یې یوه خلو پرېکړه نه ده کړې او په دې اړه هر ډول تصمیم دوی ته اندېښنو سره مل ده. تازه نیویورک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي چې د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایډن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي، ښایي طالبان په دو دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د غورسپانه د خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستل سوي خبر کړی. د چارواکو د همویل دي کچېته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظم شي. رويټرز خبری آژانس لیکلي چې سپینې ماڼۍ په دې اړه له تبصره ډډه کړې ده. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په باور یو شمیر امریکایي چارواکي تر دې راپور وروسته اوس د دې پلوي کوي چې امریکایي ځواکونه د مې د لومړۍ نیټې تر ضرب الاجل ورهاخوا هم په افغانستان کې پاتې سي. د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي، چې اوس شمیر 2500 تنو ته رسېدلی. د افغانستان جمهور ریاست وای د افغان او نړیوالو ځواکونو مبارزه د مشترک ګواښ په وړاندې ده. دا چې مبارزه مشترکه ده، تصمیم هم مشترک نیول کیږي. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال هم د طالبانو او القاعده اړیکې تاییدوي او ګواښي بولي.
د القاعده په شمول د نورو تروریستي ډلو سره د طالب اړیکې پرې سوي نه دي، او دا اړیکې د دوی یو تعدد دی د افغانستان د حکومت لپاره او د زموږ د نړیوالو شریکانو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د جرمني پارلمان د تېرې پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ماموریت د 2022 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې غځوي. جرمني په افغانستان کې 1400 عسکر لري، خو طالبانو بیا د جمعې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ګواښ وکړ چې که چیرې امریکا سره د شوي هوکړې پر بنسټ ټول بهرني ځواکونه تر ټاکلې مودې پورې چې هوکړه کې روښانه ده له افغانستانه ونه وځي، دوی به یوار بیا پر بهرنیو ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. امریکایي استخباراتي ادارو یوار بیا د ګډ حکومت د جوړېدو خبره داسې مهال کړې چې ویل کیږي دا ترکیه په غونډه کې چې ټاکل شوې ده په دې نږدې راتلونکي کې په استانبول کې جوړ شي خبرې وسی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد ازادي رادیو سره په خبرو کې په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي، وایي د دوحې په خبرو کې پرمختګ نورو لپاره هم ګټور تمامېدلای شي.
دا د قطر مذاکرات چې زه معلومات لرم د ورځو کې دوی سره ناست وو او په ډېرو خبرو کې پرمختګ هم کړی وو، او که هر څومره د قطر په مذاکراتو کې یعنی دوی زر موافقو ته ورسیږي زه یقین لرم چې دا نور کومه خبره کېږي د هغې مهمت ګرځي، ځکه مسلې به دلته بحث وي او حل شوي او نور کارونه به یې اسان کړي.
خو دا چې په دغو خبرو کې څه ډول پرمختګونه سوي دي ښاغلي دین محمد یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. طالبانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له ایجنډا سره سم د دوحې خبرې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیې په ناسته کې له یوه تازه طرحې سره ګډون کوي او له طالبانو یې هم غوښتي چې له باصلاحیت استازو سره په دې غونډه کې ګډون وکړي. حمدالله محب دا څرګندونې نن په کابل کې د امنیتي مسؤلانو ګډې غونډې ته وکړې، په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب خپل اونیز خبری غونډه کې وویل چې د ترکیې غونډې ته یا ترکیې کانفرنس ته چمتووالی روان ده، په ایجنډا باندې خبرې روانې دي. حمدالله محب وویل چې د حکومت په داخل کې بیلابیلې طرحې وړاندې شوي دي، همدارنګه د ځینو بنسټونو لخوا طرحې وړاندې شوي دي. دغه ټولې طرحې به یو کېږي، یوه طرحه به ورنه جوړېږي او دا به د ترکیې غونډې ته وړاندې کېږي. دوی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دا ځل باید دوی باصلاحیته پلاوی راولېږي، ځکه چې د مسکو په تېره غونډه کې د محب وینا هغه پلاوی چې راغلی و صلاحیت یې نه درلود. حمدالله محب همدارنګه وویل چې په دې باندې هم خبرې روانې دي چې په کومه کچه د افغانستان د دولت پلاوی هلته ګډون وکړي، که د ملي مصالحې عالي شورا له لوري، همدارنګه د افغانستان د مذاکراتي پلاوی له لوري، یا د دولت لخوا کوم پلاوی ټاکل کېږي، دغه به ټول یو طرحه وړاندې کوي. بله،
ډیره مننه. و مو ورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیې په ناسته کې له یوې تازه طرحې سره ګډون کوي او له طالبانو هم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب غوښتي دي چې له باصلاحیت استازو سره په دې ناسته کې ګډون وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو شپاړس ملکیان برمته کړي دي. د دغه ولایت ځایي چارواکي همداراز وایي چې وسلوالو طالبانو دا کسان دوی ونی وړاندې برمته کړي، خو لا هم یو شمیر له طالبانو سره برمته دي. په دې اړه راپور لرو.
د میدان وردګو ولایت د امنی قومندانۍ ویان څارنه جی محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان ښار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې دوی ونې وړاندې له موټر څخه ښکته کړي وو او برمته کړي وو. نوموړي وایي د یادو کسانو شمیر چې یولس تنه وو له ډلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي، او په خبره چې پاتې وو تنه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جویز که در جویز در مرز نا در جویز و در مرکز میدان وردک و قدر مرز که یو لس نفر از دوی تک کده کرده و طالبانو به سالو نفر بیرد خوشی کرده و او نوری
د جلریز ولسوالی ولسوال اباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو لوري د برمتسو ملکی کسانو شمیر پانستانه یادوي. نموړی وای وسلوالو طالبانو د یادو برمتسو کسانو لړلې نه ته نبیر تازات کړي او وطن لا هم ورسره دي.
د هوت په ترشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپارستانه ملکی وګړي د موټر نشته تکړي راغله جمله نه نه تا نه تاریخي دی او وطن او سره اوس هم باندې دي دولت سره همکاري کوي یعنی موږ سره همکاري کوي په دې خاطر چې ودا غوځه کې دی نفوس پیدا کی او یا هدف دا دی ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لوري د برمتسو کسانو شمیره ته نه دي. نو موړي وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي او په خبره یې چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دی آزاد کړی.
طالب ورور هغه کته کړی و دولت جلیز ولسوالۍ کې هغه بیا د باګرام ته بوته نو دغه په واجه کې سره دغه طالب جیک سوی و د هغه مامنخیل نو ده فاروق په نامه باندې د طالبان جلیز ولسوالۍ د استخباراتو مسؤول ده. هغه په دغه واجه کې د خپل د ورور په مقابل ملکي خلک کته کړي وه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادو ملکي کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي.
د ازادي رادیو له ملیوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
له هلمند څخه رسیدلی راپورونه وایي چې د سنگین ولسوالۍ امنیه قومندان او درې ساتونکي وژل شوي، خو د ولایتي شورا مسؤلان وایي په سنگین کې د قومندان په ګډون لس سرتیري وژل شوي دي. ویل کېږي چې په دې حمله کې طالبانو ته هم درنه مرشوب لا اوښتې ده. نور حال په دې راپور کې
د هلمند ځایي امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدونه په شاتم بولي چې غوښتل یې دغلته یو شمېر امنیتي پوستو او کنډک ته سکوت ورکړي. د هلمند امنیه قومندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د سنگین ولسوالۍ پر 601 نمبر شاره باندې ډلې زبرید کړي. چې پر مهال د افغان پوځیانو د ځوابي برید پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان دي. نموړی وای د یاد برید پر مهال د سنگین ولسوالۍ د سرپرست امنیه کمانډان عبدالحمید سروری په ګډون درې افغان سرتیري هم وژل سوي او دوه تن نور ټپیان دي.
تیر شپه شاوخوا دوه بجې دشمن د سنگین ولسوالۍ پشپش سوی ولسم شارع کنډک باندې تاجمی حمله کړې و چې د افغان ځواکونو د کلک غبرګون سره مخ سوي وو چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي او اووه تنه هغوی زخمیان دي. متاسفانه په یادو نښته کې د سنگین سرپرست قومندان په ګډون درې تنه پولیس شهیدان سوي دي او دوه تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد وایي په یادو ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. بلخوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په سنگین ولسوالۍ کې تېره شپه د سرپرست امنیه قومندان عبدالحمید سروری سره لس تنه نور افغان سرتیري هم وژل سوي دي. افغان وایي یاد کسان د وسلوالو طالبانو اړوند یوه نفوذي کس وژلي دي، نه د جګړې پر مهال وژل سوي دي.
د درو بجو څخه تر څلورو بجو په دغه مابینس کې کمانډان صاحب سره د خپلو نفرو چې جمله لس نفره کیږي دا ټول په شهادت رسیدلی دي. او نپوزی کاس چې کوم ادب درلود خپل ادب ته رسیدلی او دا کسان یې ټول شهیدان کړي. هغه مهماتو اسلحیو انوی ټانګ دا یې هم د ځان سره بیولي دي.
بلخوا وسلوالو طالبانو هم په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې تېره شپه په هلمند کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې ځایي امنیتي چارواکي هم خبر ورکوي چې د غلطۍ د هوایي بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان وژلي دي. په جنوب کې د 215 ماتل کلي اردو ویان د ګرمن خواجه محمد یحیی اولوی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال طالبان تیره ورځ د مرکز ترینکوټ اړوند په شاوخوا سیمو کې د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو پر مهال وژل سوي. نموړی وای د یادو بریدونو پر مهال دوه نور وسلوال طالبان هم ټپیان سوي او دغه راز یو شمېر وسلې او مهمات هم لمنځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په هلمند او روزګان کې جګړو زور اخیستی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان تاتاران د خپل قومي هویت او ژبې د ژوندۍ کولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو، خو د څو شېبې لپاره له افغانستانه وزو او د برما د تاوتریخوالي په اړه راپور درکو. په برما کې مظاهره چانو ته له خبرداري سره سره په دغه هېواد کې د کودتا پر ضد اعتراضونه دوام لري او نن هم مظاهره چانو ته یوه خونړۍ ورځ وه. د فرانسې خبري اژانس د بیړنیو چارو د مسؤلانو او عیني شاهدانو په حواله ویلي نن په ټوله برما کې نولس مظاهره چان په ډزو وژل شوي دي. نور حال اسدالله لودین په راپور کې اوروي.
دا د برما په دویم لوی ښار ماندالی کې پر مظاهره چانو د حاکم پوځي نظام لخوا د ډزو یوه صحنه ده. هغه ویډیو چې د فرانسې خبری اژانس خپره کړې صحنه یې زړه بوږنوونکې دي. په دې صحنه کې لږ تر لږه دوه تنې لیدل کېږي چې په ظاهراً د ډزو له کبله پر ځمکه لویږي، خو نه ښکاري چې ډزې څوک کوي. د فرانسې خبری اژانس د میانمار د بیړنیو چارو د مسؤلینو او عیني شاهدانو په حواله ویلي نن د شنبې په ورځ په برما کې لږ تر لږه 19 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. دا د فبروري میاشتې له پایله د برما د نږدې هرې ورځې کیسه ده. د فبروري د لومړۍ ورځې په پوځي کودتا کې پوځ د چارو واګي په لاس کې واخیست او د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی یې زنداني کړه. له همغې ورځې د برما دیموکراسي پلوه خلک په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته راوځي او د کودتا غندنه او د آنګ سان سوچی خوشی کول غواړي. نننۍ مظاهرې داسې مهال وشوې چې پرون دغه هیواد کې د ورسنیز بیان له لارې مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړل شوی و چې له پخوانیو تاوتریخجنو ورځو باید درس واخلي. په خبرداري کې راغلي که مظاهره کوونکي له خپل کار لاس نه اخلي ممکن په ګولیو پر سر او شا وایستل شي. د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې تر اوسه څه باندې 300 کسان وژل شوي دي. له دې سره سره بیا د برما پلازمینه ناپیتاو نن دی و پوځي پریډ کوربه و. د مراسمو کې د پام وړ مسأله دا و چې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال ګډون پکې کړی و. د برما د پوځي حکومت مشر جنرال مین انګ هلینګ په دغه پوځي ننداره کې چې د وسلوالو ځواکونو د ورځې په مناسبت جوړه شوې وه روسیا خپله رښتینی ملګری وبلله. نوموړي ژمنه وکړه چې ټاکنې به ترسره کوي او په خبره یې او زه هڅه کوي چې د دیموکراسۍ په خاطر له ولس سره لاس یو کړي.
تاتاران په افغانستان کې له سلګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو لا یې هم هویت په اساسي قانون کې نه دی درج شوی. افغان تاتاران چې په اصل کې په روسیه کې د تورې بهیرې په سواحلو کې له کریمیا او کازان سیمو څخه افغانستان ته راغلي، اوس یې د جغرافیایي عواملو له امله خپله ژبه هېره کړې او په پښتو، دري او ازبکي خبرې کوي. په دې وروستیو کې ځینو کلتوري بنسټونو په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا راژوندي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي او په روسیه کې له تاتارستان جمهوریت سره اړیکې ټینګې کړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان تاتارانو له سلګونو کلونو را وروسته د خپل هېر شوي هویت د بیا موندنې هڅې پیل کړي. په کابل کې د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ ازادي راډیو ته ویلي چې هڅه کوي چې د خپل هېواد په ګوټ ګوټ کې افغان تاتاران له خپل هېر شوي فرهنګ سره آشنا کړي او په دغه هېواد کې د تاتاري ژبې د احیا زمینه برابره کړي. یاد بنسټ په همدې موخه د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د دغه بنسټ مشر زبی الله تاتار وایي چې د افغانستان تاتاران په 1219 میلادي کال کې کله چې خوارزم شایان په خراسان کې واکمن وو، د روسیې د تورې بهیرې له سواحلو څخه د افغانستان شمالي سیمې ته راکوچېدلي. هغه وایي چې په لومړي ځل تاتارانو د افغانستان په سمنګان کې ځانونو تامین جوړ کړ. زبی الله تاتار زیاتوي چې د جغرافیایي بدلونونو او د چاپیریال د اغیزمنتیا له امله افغان تاتارانو اوس خپل مورنۍ ژبه په بشپړه توګه هېره کړې او پر نورو توکمونو لکه ازبک، پښتون، تاجک او هزاره ورګډ شوي دي. دی وایي چې په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا دودولو په موخه د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ د روسیې د تاتارستان په جمهوریت کې د تاتارانو له نړیوال کانګرس سره فرهنګي اړیکې تامین کړي. ښاغلی تاتار زیاته کړه،
روابط بنیاد فرهنگی تاتارها با کشور تاتارستان
د تاتارستان له هیواد سره د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ اړیکې د فرهنګي مسایلو تر کچې دي. د تاتارانو نړیوالې کنګري د تاتارستان له نړیوال پونتون څخه یو ښوونکی ګمارلی تر څو په یوه اونۍ کې دوه ساعته موشته د تاتاري ژبې ښوونه وکړي.
تاتار په اصل کې ترکان دي، خو ژبه یې د آلتایی، ترکیه او مغولي ژبو له ترکیب جوړه ده. تاتاران د افغانستان په اساسي قانون کې د یوه ځانګړي توکم په توګه نه دي پیژندل شوي. په اساسي قانون کې راغلي چې د افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوڅ، پشهیي، نورستاني، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، ګوجر، برهوي او نورو توکمونو څخه جوړ دی. په دې وروستیو کې هڅه شوې چې د تاتارانو قومي هویت په الکترونیکي تذکرو کې ثبت شي. د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ د معلوماتو له مخې افغان تاتارانو په خوا د محیطي ادغام په دلیل د پښتنو، تاجک، ازبک او هزاره په نامه د هویت تذکیرې اخیستي. په دغه هیواد کې د تاتارانو د نفوس دقیقه شمېره روښانه نه ده. د زبی الله تاتار په خبره د افغانستان نورو توکمونو ته او وختي تاتاران د هیواد په 14 ولایتونو کې تر ډیره په سمنګان او بلخ کې ژوند کوي. د یوازې په سمنګان کې چیرې چې تر ټولو ډیر افغان تاتاران اوسیږي، د تاتارانو تخمینی شمېره 200,000 کسان بولي. د افغانستان د ملي احصایې ادارې ویلي چې دغه هیواد کې د قومي تفکیک لا پلوه هیڅ ډول سرشمېرنه نه ده ترسره شوې او له همدې امله له دغه ادارې سره د افغان تاتارانو د نفوس امر نه دی مشخص شوی. د ملي احصایې ادارې ویاند روینا شهابی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
در مورد احصایه و سرشماری قوم تاتار،
دا تاتار قوم د احصایې او سرشمیرنې په اړه موږ ارقام نه لرو. دلیل یې دا دی چې موږ هیڅ د قومي تفکیک پر بنسټ سرشمیرنه نه ده کړې او د هغوی تابعیت اوس د مقررو غوښتنو په اساس د الکترونیکي تذکرو د غوښتنې په فورم کې ثبت شوی.
د افغانستان د حکومت په کابینه کې افغان تاتارانو ته کوم لوړ سیاسي موقف نه دی ورکړل شوی، خو دوی په پارلمان کې له سمنګان ولایت نه یو استازی لري. عبدالله محمدی د افغانستان د ولسی جرګې غړی دی چې په خټه تاتار دی. ښاغلی محمدی وایي چې د افغانستان تاتاران اکثر حنفي مذهبه سنیان دي او ډیر معدود شمیر شیعیان هم پکې شته. هغه وویل چې د 2021 کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه د تاتارستان جمهوری ریاست په مرسته افغان تاتارانو ته په کازان کې د تاتارانو د نړیوال کانګرس له لوري په آنلاین ډول د تاتاري ژبې د زده کړې یو پروګرام پیل شوی. د زیاته کړه،
د زده کړه زموږ لپاره ډیره موثره او د ارزښت وړ ده. دا یوه لویه موقع ده چې په انلاین توګه تاتاري زده کړو ترڅو په ټولنه کې بیا ژوندی شي.
په کابل کې د تاتارانو د ټولنیز بنسټ مشر کمال الدین تاتار ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان تاتاران د تاتار غږ په نوم یوه نشریه هم لري. هغه ویلي چې د دغه هیواد د عدلی او د اطلاعات او کلتور وزارتونو سره د تاتارانو 15 ټولنیز او کلتوري بنسټونه هم ثبت دي. د کمال الدین په خبره چې د افغانستان تاتاران د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره نږدې اړیکې لري او د دغه توکم مشرانو له 2015 میلادي کال راهیسې د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د تاتارانو په عمومي اسامبلو یعنی غونډو کې څو ځله برخه اخیسته. د ایران د بهرنیو اړیکو د تاریخ دی و ژورنال د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ په درویشت هیوادونو کې کابو 15 میلیونه تاتاران په پاشلی او د وړو قومونو ډلو په څیر ژوند کوي.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې دي او احمد تکل د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د امریکای استخباراتي چارواکو د جو بایدن ادارې ته ویلي دي چې که امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستانه ووځي نو ښایي طالبان په 2-3 کلونو کې افغانستان ونیسي. د هلمند امنیه قمانداني په یوه نښته کې د سنګین ولسوالۍ د امنیه قمندان عبدالمحمد سروري د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمانداني وایي سروري تېره شپه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو. د میدان وردګو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو یو لس ملکیان برمته کړی دي. د میدان وردګو امنیه قمندانی وایي چې د ملکی وګړي دوه ونې مخکې برمته شوی و خو یو شمیر اوس هم له طالبانو سره دي. ایران او چین نن د 25 کلونو په مخه د همکاریو یو دوارخیزه موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې سند د ایران د بهرنیو چارو وزیر او چینایي سیال په تهران کې لاسلیک کړ. د دې موافقې د ځینو مواردو له مخې چې رسنیو ته راوتلې دي د ایران او چین ترمنځ په پوځي او امنیتي برخو کې همکاري پراخیږي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28 د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته او برازیل چې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېره یې بې سارې کچې ته لوړه شوې ده د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پرون د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یوه ورځ کې په کووید-19 ناروغۍ د 3,650 کسانو د مړینې خبر ورکړ.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د جوجستو لوبډلی په انلاین نړیوالو سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. د دغه فدراسیون رئیس محمد صابرین نازادی راډیو ته ویل دغه سیالی چې شپږ ورځې وړاندې په انلاین ډول د چین، امریکا، ایران، بنګلادیش، بلغاریا، ارجنټاین، مراکش او افغانستان ترمنځ پیل شوې وي نن پای ته ورسېدې. دغه سیالی د جوجستو نړیوال فدراسیون لخوا رهبري کېده. نوموړي ویل چې په یادو سیالیو کې مراکش لومړی، افغانستان دویم او ایران دریم ځای خپل کړ. په هرات کې نن د کانګ فو ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. د کانګ فو فدراسیون رئیس احمد فیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 130 لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي وویل چې سیالۍ د یوې ورځې لپاره په 2 کټګوریو کې د 12 کلبونو ترمنځ وشوې. سیالۍ د ځوانانو، تنکۍ ځوانانو او لویانو ترمنځ وشوې. ښاغلی فیزی وایي د دې لوبو هدف د کمال خان بن له پرانیستي هرکلی او د غوره لوبغاړو ټاکل و. او د انګلستان او هند ترمنځ دویمه یورزنی لوبه د هند په پونا کې د هندستان په بریا پای ته ورسیده. انګلستان یو ځل بیا د ټاس په ګټلو سره د توپ وهنې بلنه هند ته ورکړه. هند په 500 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 324 منډې وکړې او انګلستان ته 322 منډې هدف ورکړ. خو انګلستان د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 3.3 اورونو کې هدف مات کړ او لوبه یې په شپږو وکټو وګټله. دغه لوبه چې تېره ورځ ماښام ترسره شوه د لوبې غوره لوبغاړی جاني بریسټون وپېژندل شو. دواړه لوبډلې درېمه او وروستۍ ورځنۍ لوبه د راتلونکي یکشنبه په ورځ ترسره کوي.
د روانې خپرونې په دوام کې دوونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت سره. لومړی هم حقیقت سره.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
بغلان د افغانستان د وصل یو ټکی دی. دا ولایت د شمال او شمال ختی زونونو دروازه بلل کیږي، خو لا هم بنسټیز امنیت نه لري. له دې ولایت څخه د شمال د نه ولایتونو لارې تیریږي. تر خوای درې مهم بندرونه هم پر همدې ولایت پراته دي. خو د امن لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کارنه تر سترګو کیږي. د بغلان د څوارلس ولسوالیو له ډلې څلور یې له لوړ امنیتي ګواښ، پنځه یې له منځني امنیتي ګواښ او پاتې نورې هغه یې نسبتا ښه امنیت لري. حکومت ولی هم هغه ډول نه ده ځلیدلې چې اړتیا یې ده. خو له دې ټولو سره سره شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یو خبریال او مدني فعال ذبیح الله احساس د مرستیال والي په توګه ور واستوه.